په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ظفر بازاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. وابوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخ خبرو ټینګار کړی او وایي چې هیڅ هیواد د افغانستان د سولې پریکړه نسي کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لیست اعلانوي. دا نور راپورونه به وروسته خبر سي. تر څو د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د پکتیکا په جانخیلو کې د یو ماین چاودنې شپږ تنه ملکیان وژلي. فاریاب کې د چارواکو په وینا د وسلوالو پر یوه غونډه د نړیوالو هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې شپاړس طالبان وژل شوي دي. او د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه سوانه سودی نجلۍ به بیرته کویټ ته وانستوي چې د دې هیواد د مرکز په یو هوایي ډګر کې تم شوې ده. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه شپاړس طالبان پکې وژل شوي. د شاین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دا هوایي برید د توقوس په سیمه کې شوی چې په وینا یې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاري تاجي پکې له پنځلس نورو وسلوالو سره وژل شوی. د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې برید هغه مهال شوی کله چې قومي مشران د طالبانو سره په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره په خبرو بوخت وو. په وینا یې په هوایي بمباري کې قومي مشرانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي. د قرغان ولسوال هم بمباري او طالب وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتل تایید کړي، خو ویلي دي لږ تر لږه درې ولسي وګړي هم په بمباریو کې وشل شوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په چمبران کلي کې د یو ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي او شپږ نور ټپیان کړي. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمود آرین ازادي راډیو ته وویل ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو او کلیوال پرته له دې چې امنیتي ادارې خبرې کړي غوښتلې ماین لري او یا شان کړي.
هغه ماین له هغه ځای نه لا انتقال کړه او یا هم خونڅه کې خوترانه په هغه کې ګوتې وهلې چې دوی راستغې ده او بیا په همدې منځ کې چاودنه رامنځته شوې ده. په نتیجه کې شپږ تنه ملکیان ټپیان دي او همداراز شپږ تنه شهیدان دي.
چمبران کلی د جنخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې پروت دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د ژغورلو هڅه کوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتي وایي هڅه کوي زلمی زهیر د قومي مخورو په منځګړیتوب وژغوري. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سودی نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر کې تم کړای شوې ده د هغې د خوښې خلاف به هیڅ چیرې وانستول شي. رحب محمد القنون په نوم دې اتلس کلنې نجلۍ غوښتل استرالیا ته ولاړه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. هغه وایي د کورنۍ لخوا یې د مرګ له ګواښ سره مخ ده. تایلندي امنیتي چارواکي جنرال سوراج تی حق پارن د بنکاک په هوایي ډګر کې د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل اتلس کلنې رحف محمد القنون ته به اجازه ورکړل شي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارو د کډوالو د ادارې له چارواکو سره وګوري. نو موړي ویل د ملګرو ملتونو چارواکي بل کوره د دې تختیدلې سودین جلې سره نن ناوخته خبري وکړي. القنون چې د بنکاک د هوایي ډګر په یو هوټل کې ځان ایثار کړی د جنوري په 15 نیټه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر کې د پوسټونو په خبرولو له خلکو د مرستې غوښتنه پیل کړه. نو موړي وایي کله چې کویټ څخه بنکاک ته ورسېده د هغې پاسپورټ ځینې اخیستل شوی. قانون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نو موړي له کویټ څخه وتښتېده چې کورنۍ یې پسې هلته ورغلې وه. د هغې په وینا غوښتل یې د تایلند له لارې استرالیا ته ولاړه شي او هلته د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. د دې سودی نجلۍ په وینا کله چې په بنکاک کې له الوتکې کوزه شوه ونیول شوه ورته وویل شول چې بیرته به کویټ ته استول کېږي. نوموړي پر خپل ټویټر ویلي دا له رښتینې خطر سره مخ ده او که بیرته کویټ ته واستول شي د کورنۍ لخوا به یې ووژل شي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت بیا دا ادعا رد کړې چې ګوندې د دې پاسپورټ دوی باطل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره د اقتصاد او تجارت پر مسلو خبرې وکړي. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره په یوه موافقه سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اغېزمن شوي. د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازي جیفري ګیرش چې د امریکایي هیئت مشري کوي نن په پیکینګ کې له خپل هوټل څخه مذاکرو ته د روانېدو پر مهال له خبریالانو سره له خبرو ډډه وکړه. د ورځې په پای کې به د دې مذاکراتو د نتایجو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی بل سوریې څخه چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون رپورټ ورکړ چې دواړه مشران روانه میاشت کې په دې اړه خبرې کوي خو د دې کتنې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. بلخوا د کرملین یو ویاند ویلي دي چې د روسیې او ترکیې رهبران به ډېر زر سره وګوري. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری:
اگر روی تصفیه بخشیدن، زمین سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لست اعلانوي. په یونان کې د افغان کډوالو ستونزې هم در سره شریکو چې د ژمي په موسم کې ورسره مخامخ دي. بلخوا د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي د محل په هیواد کې دننه د هغو ماشومانو چې د زړه د سوري په ناروغیو اخته دي د درملنې ښه امکانات برابر سوي دي. که وخت و نو راپورونه به هم خبره کړو. د مجله متشبر نیمه بجو ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داس مهال سوي دي چې د طالبان یو لوړ پوړي غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په هیڅ وجه له افغان پلاوي سره خبرې نه کوي، نو ځکه یې د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. په دې اړه یوسف ستران راپور کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل د افغان سولې لپاره دوی له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو له طالبانو سره د افغان حکومت له مخامخ خبرو پرته به ناستې او غونډې هغه که په هر هیواد کې وي کومه نتیجه ونه لري.
اگر روی تصفیه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی
دی وی که د زمینه برابرولو او اعتماد جوړولو په برخه کې هر هیواد لمنګ سره همغږي همکاري کوي ورته هر کله کوي. اساسي بحث دا ده چې دا ناست افغان حکومت او طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار هوار کړي. لاغه پرته که دا ناست دوام هم مومي به نتیجې به پای ته رسیږي. هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. شغله طاهری وایي دا دوی ته مهمه نه ده چې د سولې خبرې د چیرې ترسره شي، خو دا ورته مهمه ده چې دا خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه د طالبانو یو لوړ پوړي پلاوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، نو ځکه دوی د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. دغه طالب چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي سعودي او متحده عربي امارات پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي، خو دوی دا نه غواړي. مخکې تر دې طالب بیان زبی الله مجاهد هم رسنیو سره په خبرو کې د جدي د غونډې په اړه بې خبري ښودلې وه. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په جده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه جوړېدونکي غونډه نه ردوي، وایي نیټه یې لا مشخصه نه ده. له دې ټولو سره راپورونه دي چې طالبان له امریکایي چارواکو سره په قطر کې د سولې د خبرو غځولو ته لېوال دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر احمد جاوید روپ وایي د طالبانو دا شان څرګندونې د امتیاز اخیستلو لپاره د وخت ضایع کول ښکاره کوي.
میخوام وخت کشی کنم، میخوام که پروسه رو
دی بای طالبان غواړي وخت ځای کړي، غواړي چې دا پروسه وزندوي، غواړي امتیاز گیری وکړي او دې ته ورته نور مسائل. زه تعجب کوم عربستان، مسکو، قطر، پاکستان او ترکیه دا نو څه مسله ده؟ هر ځای کې چې بي سره د کینی خپل موضوعات مطرح کړي او وادي پرې کچېری کامل آمدگی موجوده بي، کنه وخت ځای کول او درواغ دي، نو دا بل مسله ده. د افغانستان د سولې عالی شورا په داسې حال کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکو غونډو کې د افغان حکومت او طالب استازو په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې مخکې له دې د افغانستان ولسي جرګې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا غوښتنه کړې وه او ویلي یې ول بې له دې ټکي به د غونډو غځول نورو ستونزو ته لار هواره کړي.
دوستانو د سولې د عالی شورا د څرګندونې خو مو واورېدلې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ یو پلاوی راتلونکې سې شنبه یعنې سبا ټاکل شوی دی چې پاکستان ته ولاړ سي. د افغانستان د سولې عالی شورا د معلوماتو له مخې افغان پلاوی به پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هیواد له لوی درستیز سیاسي رهبرانو او شاید د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره وګوري. بیا هم بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبان د پاکستان په غوښتنه او لمسون د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه حاضرېږي. سید خالد سادات وایي تر کومې چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر نسي، د سولې لپاره رواني هڅې به بې پایلې وي. محمد واصل وصال شغلی سادات سره په دې اړه مرکه کړې ده چې په ګډه به وورو.
څو مهمې خبرې دي. یو دا ده چې پاکستان اوس هم په لوبه کې ښکېل دی. پاکستان پر طالبانو فشار راوړي چې د عربستان، سعودي، د عربي متحده امارات او خصوصا هغه هیوادونه چې هغه طالبان کولی شي د سوریا مذاکراتو لړۍ ته وادار کړي. پاکستان اوس کوشش په دې باندې کوي تر څو طالبان په پخواني دریځ باندې ودرېږي او د سعودي عربستان د دې لړۍ انتقال قطر ته تر څو نړیوال ته وښيي چې هغه څه چې پاکستان وی هغه باید ومنل شي. دغه خبر ده چې خپل طالبان په قطر کې دفتر لري، تقریبا 2010 کال نه دی خو ته هغه حضور لري د مختلفو ډیپلوماټانو سره، د مختلفو وګړو نمائندګانو سره، خصوصا د هتا د افغانانو سره تلیدلې دي، ژورنالیستان تلیدلې دي. په بیان طالبان غواړي دوی فکر کوي چې موږ دغه مذاکرات لري باید خپل ملکیت کې وساتو، دغه د قطر دفتر ته خپل ملکیت تعریف کړي. دغه خبر د عربي هیوادونو ترمنځ اختلافات دي، د قطر او د سعودي ترمنځ اختلافات، خصوصا د سړه جګړه د قطر او د عربستان سعودي ترمنځ. دا دي بس کې قطر حکومت خو د سعودي عربستان مقابل کې یو داسې سیاست استعمال کوي چې طالبانو ولکې یا طالبانو هغه فشار چې عربستان سعودي لري، عربستان سعودي نشي درلودلی نسبت قطر دفتر ته.
سادات صاحب، یعنې تاسو وایاست د ګڼو نورو موضوعاتو مسایلو ترڅنګ په دغه سي یو نظر او خبره کې چې طالبان کوي د پاکستان لاس هم ده؟
دا لومړی خبر نه ده. په پخواني مذاکراتو کې هم موږ لیدلي یا د هغه د مذاکراتو په لومړی وو خبره کې په چین کې تقریبا 2014 کال کې خبرې وشوې. د مری په خبرو کې سبا طالبان کول چې پاکستان غوښتل او دې څخه موږ سره نشو پټول چې پر طالبان باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، که هغه نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، او حتی طالبان له تاسو سره ګروګان دي یا ورسره حتی د پاکستان د اشارې څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي. او دا طالبان مني، طالبانو نظامیان هم مني، سیاسيون هم مني. زه باور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکرات لړۍ انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهم او خره ده.
دا چې یو خو افغان حکومت په دې خبرې ټینګار کوي چې پرته له مخامخ خبرو د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا څومره هڅه هم کوي دا کومه خاصه نتیجه باور نه کړي، او بل خو طالبان هم پم دیوي خبرې باندې ولاړ دي چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. بل اخره دغه د سولې لپاره روانه هڅه به چیرته ورسیږي، څه نتیجه به ولري کنه؟
زما باور دی چې کپوخانی مذاکرات موږ وګورو د افغانستان په قضیه کې، په نیمه لسیزه کې د جنې مذاکرات، د رولپنډي مذاکرات، د کوټه معاهده یا د کوټه کې د بین سیوان کوم پلان تدبیر کې دغه کې افغان حکومت حاشیه ته کې خودل شو، افغانستان خلک وسخویسل شو، او بل اخر د مذاکرات لړۍ ناکامه سره مخ شو. زه باور لرم چې چیرته تغیرات نه شي په اوسنۍ مسله کې، او د طالبانو دغه دریس کنر مخ نه شي د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېنني، او تر څو دغه ځکه د منطق باندې مني چې سول د امریکایانو سره کوي او سیګه د افغانستان د خلکو سره، دا بل اخر دا یو کاذبه سول تر سیګه، دا کاذبه سول موږ ته پایدار سول نه شو ویلې. نو په ټوله کې کوار زه فکر کوم چې تر څو طالبان چې په خپل دریس کنر مخ نه ولي او د افغان حکومت سره کېنني خبرو ته خپل شرایط کې درنه خلنه زبا ولرم چې سنځي به ایجاد شو، دغه سنځو سخیستل به د افغان حکومت لپاره نه یوازې بلکې طالبان لپاره هم پلوې پامانه پروزی، او د سولې وسانه لړۍ به د ناکامۍ سره مخامخ شي.
د نړیوالو اړیکو افغان کارپو سید خالد ساداتو.
جنگ دولک سول خبر
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لست اعلانوي. د وزارت په حواله دغه کسان د نظام له امکاناتو څخه په استفادې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول امن نظم اخلالوي چې باید مخه ونیول سي. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کابل په کچه د غلو انسان تښتونکو او شکونکو د اوږد لیست لخپرولو وروسته نیمه دولتي زورواکو ته د کورنیو چارو وزارت ګواښ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي د هغو زورواکو پر وړاندې به قانوني اقدامات وکړي چې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه عامه نظم اخلالوي. وزارت وایي لومړی په نږدې راتلونکي کې د دغو نیمه دولتي زورواکو لیست خپروي او ورڅخه به غوښتنه وشي چې حساب کتاب ته حاضر شي. د یاد وزارت د ویان نجیب دانش په وینا کې دغه کسان په خپله خوښه که د حساب لپاره حاضر نشي د پولیسو له ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه بند او له هېواد ممنوع الخروج اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ د شاوخوا 200 داسې کسانو نومونه په یوه جدول کې خپاره کړل چې د دوی په وینا په کابل کې په وسله والو غلاو، لارش کوونکو او انسان تښتونکو ورانکاره فعالیتونو کې ښکېل دي. یاد وزارت ویلي دا کار یې د دې لپاره کړی چې خلک له دوی سره د غلو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. له دې سره ویل کېږي چې تر دې دمه 9 کسان د پولیسو لاس ورغلی دي. د مجرمینو او نیمه دولتي زورواکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې له دې وړاندې دغه وزارت ته ورپېژندل شوي نوي وزیر امرالله صالح د پولیسو په لیکو کې هم د جدي اصلاحاتو په اړه پولیسو ته لارښوونې ورکړې دي. ورستی ګواښ ته په کتو د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي د افغانستان عام ولس د همداسې بې پرې اقداماتو تږی دی. خو د لازدي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې دا څرګندونې او اعلامیې څومره د عملي کېدو وړ دي شک وښود.
ډېر ښه څه وایي اما عملي کولی نشي. غم جنجال په عمل کې دی چې اوس مثلا مخکې یو څو زورواکي ونیول هماغه خپله څوک وای ما ودرېده را خلاص یې کړل څوک دوی هم په ودرېده را خلاص یې کړل. نو زورواکي تر اوسه پورې برلاسي لیدای کېږي.
ښاغلی فقیر وایي قانون باید په ټولو خلکو یو شان تطبیق شي او که په دې برخه کې لپاره جدیت موجود وي افغان پولیس یې د تطبیق وړتیا لري.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د افم پر 3.15 څپه خبرونه لري. د افغانستان ولسی جرګه په یو شمېر ولایتونو کې د نامنیو د ډېرې دوت ښه اندېښنه شي. د جرګې یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې دا مهال د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو ځینې ولسوالۍ تر محاصرې لاندې دي او باید د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وسي. ناجیه صفوي دغې غونډې ته ورغلې وه.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. د جرګې غړیو د دوشنبه ورځې په عمومي ناسته کې په ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره وویل چې وسلوالو مخالفانو پرمختللو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او له همدې امله د امنیتي ځواکونو او عام وګړو تلفات زیات شوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبه ورځې د عمومي غونډې مشري کوله په دې اړه د جرګې د غړیو له سرګندونو وروسته وویل
د څو ولسوالیو د غور، بادغیس او د غزنی د باج ولسوالیو لارې بندې دي. د نامنې د وجنه مواصلاتي لارې بندې دي او باج ولسوالۍ په محاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه غوښتنه داره چې په دې اړه باندې جدي اقداماتو کې تر څو زموږ دغه افغانان د دې مشکلاتو نه خلاص شي.
په ولسي جرګې کې د غور او بادغیس یو شمېر استازي هم وایي چې د نامنیو له امله یو شمېر لارې تړل شوې او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د غور استازي کرام الدین رضازاده او د بادغیس استازي سید محمد موسی جناب په دې اړه وویل
امنیتي وضعیت خراب دی. په ځانګړي ډول د غور، پسابند او چرسدې ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر محاصرې لاندې دي. د بادغیس ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن دی او د دې امکان شته چې سقوط وکړي. همدارنګه په مرغاب ولسوالۍ کې د اردو یو قرارګاه هم تر محاصرې لاندې ده.
په ورته وخت کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمی د دغه ولایت امنیتي وضعیت له خرابېدو اندېښنه وښوده او ویل دغه اندېښنه یې په کراتو له امنیتي چارواکو سره هم شریکه کړي خو په وینا یې لا هم یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر محاصرې لاندې دي او حکومت ورته پام نه کوي.
ازادي راډیو خوا ورسته لغه چې د افغانستان د کډوالو چار وزارت ویل چې د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو څخه په ترهګرۍ کې د ګټ اخیستنې د مخنیوي لپاره پر یوې پالیسۍ کار کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غبرګون ښودلی دی. د ولسي جرګې نایب منشي ویلي چې افغان کډوالو ته باید په هیواد کې دننه کاري زمینه برابره سي چې کډوالۍ ته اړ نه سي. وصل وصل راپور کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو د استفادې د مخنیوي لپاره د یوې پالیسۍ د جوړولو خبره کوي. د افغانستان ولسي جرګه د دغې پالیسۍ جوړول ځکه بې ګټې بولي چې په خبره یې عملي کول ناشونی دي. د دغې جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پالیسیو د جوړولو پر ځای ښه دا ده چې هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په موضوع تمرکز او کار وشي.
هم پاکستان هواد هم ایران هواد ناوال استفاده کی متاسفانه او کومه استراتیجی درویش ماجین ورته شارکلای فکر کوم مغه دیر ماستر نه کغه و پلان چې بیرون کی اوسی او مو اخر ته حکومت ونره دو په وی باندې مون سلطه ونره دو مون شو کولای شي د بیرونی په هواد کې او دم سګانو هوادو کې مون خپل پالیسی تطبیق یوازنه لار ما پاند د شه بعد دوی بیتا زمينه ورته مساعده چې خپل کوټه خپل ورتن ته
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی ویلي دي چې ایران او پاکستان له افغان کډوالو څخه په ترهګرۍ کې ګټه اخلي. د ښاغلي بلخی په خبره ایران افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي او پاکستان ورڅخه په افغانستان کې د نامنیو په پیښو کې ګټه اخلي. دا لومړی ځل نه ده چې د ایران او پاکستان لخوا په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو څخه د استفادې خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ډېره ګڼ راپورونه خپرې شوي چې د یادو هیوادونو د چارواکو لخوا رد شوي دي. ایران او پاکستان د افغانستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې میلیونونه افغانان پکې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د یک شنبه پورس په ننګرهار کې د دغه ولایت له والی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو څخه په سیاسي او امنیتی لحاظ ګټه اخیستل کیږي.
در بعضی جایا از مهاجرین یگان استفاده های
دوی په زینو ځایونو کې له افغان کډوالو څخه ځینې سیاسي او امنیتی استفاده کیږي چې موږ په ډېره له اړوندو هیوادونو سره په خپل وخت خبرې هم کړي. موږ او تاسو وینو چې له ایران څخه یو شمېر کسانو د سوریه په جنگ کې ګډون وکړ. دا شان په پاکستان کې هم دوی پټن ځایونه لري او په افغانستان کې دا نامه لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي.
مشکلات داره مهاجرت و هر کسی متاسفانه از ضعفای ما استفاده می‌کنه.
خو خغلی بلخی ویل چې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره د وی پالیسۍ پر جوړولو کار پیل کړی دی چې په پلي کېدو سره به تر ډیره د یادې ستونزې مخنیوي وشي. خو د افغانستان مشران جرګه بیا له افغان حکومت نه غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو په رامنځته کولو سره یادې ستونزې ته بنسټیز حل لار پیدا کړي.
دوستانو د افغان کډوالو ستونزې یوازې په پاکستان او ایران کې نه دي، په یونان کې هم دوی د ځینو ستونزو سره مخامخ دي چې په اوس شپه ورځ کې د ژمي سړې هوا را رسېدلې دي، نو دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نوي میلادي کال له پیل سره سم په یونان کې د سړې هوا څپې تر اوسه درې کسان وژلې دي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل کوي.
د یونان له مرکز اتنس څخه 40 کیلومتره لري د ملکاسا په نوم د کډوالو یو کمپ دی چیرته چې سلګونه افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په اروپا او په ځانګړي ډول په یونان کې د روان 2019 کال له پیل راهیسې د سړې هوا څپه پورته شوې ده چې له امله یې د ملکاسا د کمپ کډوال هم له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. دا کډوال وایي د شپې لخوا هوا دومره سړه وي چې دوی خوب هم نشي کولای. عبدالله چې د کډوالو په دې کم کې اوسېږي وایي
څو شپې کېږي چې نه یم ویده شوی. څو ځلې داسې وضعیت تکرار شو، ویښ شوم هوا ډېره سړه ده. ډېرې نورې کورنۍ هم له ستونزو سره مخ دي.
لس کلن عامر بل افغان دی چې له خپلې کورنۍ سره له افغانستان نه یونان ته رسېدلی دی. عامر وایي په کم کې ډېر ساړه دي او دی حتی د ویده کېدو لپاره وسایل نه لري. د نوي 2019 کال له پیل راهیسې په یونان کې د ژمي د سړې هوا څپه پورته شوې ده او تر اوسه پورې په دې هیواد کې درې کسان وژلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اټکل له مخې څه د پاسه 10,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې له غیر قانوني او مرګونو لارو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په هدف راوتلي، د یونان د حکومت لخوا په جوړ شوو کمپونو کې د یو نامعلوم برخلیک په تمه په سختو شرایطو کې شپې او ورځې تېروي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د افغانستان د سری میاشتې ټولنوي د محل په هیواد کې دننه د افغان ماشومانو چې د زړه د سوري په ناروغیو اخته دي د درملنې ښه امکانات برابر سوي دي. تاسو دغه امکانات څه دي؟ ناجیه صاحبه براته وایي.
د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو 80% د درملنې زمینه برابره شوې، خو په وینا یې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15% تلفات د اندېښنې وړ دي. د دې خیریه ټولنې سکرټر جنرال نیلاب مبارز د دوشنبې په ورځ یو شمېر روغتونونو ته د دغو ناروغانو د ورپېژندلو په غونډه کې وویل چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې امکاناتو ته په کتو له دې وروسته به د 30% ناروغانو درملنه دنه په هیواد کې کیږي.
بسیار خوش استم ده که
د خوخی زیده چې یو شمېر ناروغانو ته زمينه برابر شوه چې دنه په هیواد کې درملنه وشي. اوس امکانات ډیر زیات دي او بهر ته د تلو اړتیا نل دل کیږي.
بتانم کې تدوین کړه
پر روان کال کې د افغانستان سری میاشتې ټولنې سره 2209 سلویخت ماشومان د درملنې په هدف راجستر شوي، خو د میرمن مبارز په وینا دا شمېره په تیر کال کې 1202 سلویختو ته رسیده. دغه ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته 80% ماشومان د درملنې لپاره هند ته استول کیږي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه له 2008 میلادي کال راهیسې په فعالیت پیل کړی چې تر اوسه پورې 15,330 افغان ماشومان د درملنې په هدف ورسره راجستر شوی او شپږ سلویښت نورې په انتظار کې دي. د دې خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل تر اوسه هند، چین، د قطر سری میاشتې ټولنې او یو شمېر حاجیانو د افغان ماشومانو د درملنې لپاره مرستې کړې. له دې ټولنې سره ثبت د زړه په سوري د اخته ناروغۍ د یو ماشوم پلار غلام جیلانی وایي چې لور یې ښه شوې ده.
درد به یې میکشیدم، میگفتم که من اصلا مام بالا دی سفید هستم.
دی وایي کله چې لور مې لیدله ناروغه وه ډېر خفه کېدم، ځورونکی حالت و او تر ټولو ډېر دې ته ځورېدم چې کله لور مې پیغله شي خلک به ورته پیغورونه ورکوي او هغه خبره نه وه چې پلار یې د 15,000 افغانیو توان نه درلود او شکر دی اوس رکه روغه ده. له ټولو مننه
کوم.
په همدې حال کې د افغان سری میاشتې د خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل دا مهال د افغان سری میاشتې ټولنې سره 8 بېلابېل روغتونونه کار کوي او هڅې روانې دي سودا روغتونونه ډیر او افغان ماشومانو ته دننه په هیواد کې د درملنې 100% امکانات برابر شي.
او د سشکل گولدن گلوب جایزو مراسم د زرغون کتاب او بوهیمین رپسودی فلمونو په دلیدو سره پرون ماښام جوړ شول. د دې مراسم جزئیات اجمل اندر کوي.
د امریکا کالیفورنیا ایالت د گولدن گلوب د جایزو د وشپیتم دور کوربه و. بوهیمین رپسودی یا بومیایی موسیقی وکړی شول چې د غوره فلم جایزه واخلي او سیال فلم یو ستوری زیږیدلی تماعتی ورکړي. همداسې رامی ملک په بوهیمین رپسودی فلم کې غوره نارینه هنرمند شو. گلین کلوز د میرمنی یا د وایف فلم په خاطر د غوره ښځینه هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. گرین بوک یا زرغون کتاب د کال تر ټولو غوره کومیډي فلم شو، خو کریستین بیل په وایس فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره نارینه کومیډي هنرمند جایزه واخیسته او لیو یا کولمن په خوخ یا د فیوریټ فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره ښځینه کومیډي هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. پر دې سربیره تلویزیونو سیریالونو او پروګرامونو ته هم جایزې ورکړل شوې چې په ټوله کې 9 کټګورۍ شوې.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد زرین شکری ورور د علم ولادت واشد ولسوالۍ خبرې سره کوم. دا تقریبا د 3 کال د روشن کې د روشن شبکې باندې سره د واشد ولسوالۍ کې کتنه کار نه کوي. نو دا مو خبراتي سیستم چې ټوله کته سوي دا بلم د ریبا شمیرې چې هغه کار نه کوي مخ یغوش میرون کار کوي. ورور د دولت خو میله دا چې د شبکې دی یا لکه غیر پر مخ بند کی.
السلام علیکم، زما نوم تاج محمد دی. زه د کاجستان څخه خبره کوم، د هرات ولایت څخه د انجل ولسوالۍ. دا د انرژي دفتر موږ سروي کړي جوړ کارتنه راتلي دي. ټول مسلمانانو نومانې ورکړي دي. لوی بلا ګرځي چې دفتر ته ورته وایسته چې نومان نه دي راغلي، زموږ په لاس کې جوړ کارتونه دي او دغه مشکلات یې دغه ماجرو ته جوړ کړی دی. مسلمانان یې درې بدر کړی، یو روپۍ په لاس کې نه لري چې من وړه واخلي او لس روپۍ د چرخې د کریې د نه لري چې دفتر ته ورشي. دفتر ته چې ورشي وایي نومان نه دي راغلي او موږ چې لاړ شو راسو دا لاس روپۍ پر موږ باندې دونه تکلیف کوي چې بالا نو کله لاس روپۍ پر موږ باندې تکلیف کوي. دا زموږ مشکل چې هر څه کاوري دغه مسولین زموږ مشکل دی. د مقام پر ورسې بس مخته بشه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریک کړې وې. په دې سره د ازادي رادیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. درې مجله دوام لري. زما همکار سلطان محمد سرار سټوډیو ته راغلی دی. شرف
خیلی باجان تشکر از شما. برنامه جالبی داشتین، خصوصا پیام های شنوندگان عزیز که امیدواریم به سمع